واری او سره کې وو چې مکتبونه خلاص څلور دې مکتب خلاص پیسې وځي فلش پالس ولا ستلس کال باندې کوم فارغ نه لري د ولسم
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
مننه چې د ازادي رادیو دغه غرمنه پروگرام مو اورید اوس هم نوریاس نوری د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وي تر هغه وروسته د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام مهیروي
د کندهار چارواکي وایي تیر شپه د دې ولایت پر نیشو لسوالي د وسلوالو طالبانو پراخ برید په شاته مولای او د هوایي بریدونو په نتیجه کې درې څلوېخ وسلوال وژلي او شل نور ټپیان کړي په عین حال کې وسلوالو طالبانو د کندهار په تخته پل ولسوالي کې یو لس ملکي وګړي له دولت سره د همکاري په تور یې غمل کړی دي تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو د دوړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغانستان پاکستان او د مرکزي اسیا د هیوادونو د پوځونو د لوی درستې ځانو او په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو د عمومي قومندان په نننۍ غونډه کې بلته ترهګری او د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري وشي دا غونډه په کابل کې جوړیږي د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو ځانګړو قطو د کابل په اړوندو سیمو کې د عملیاتو په ترڅ کې 10 کیلوګرامه هیروین ضبط کړی دی د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی لوبه نن په شارجه کې په پام کې ده هند پاکستان ته خبرداري ورکړی چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د سختریزو د خونړۍ حمله د ناوړه پیښې تاوان به ورکوي سپینه مڼۍ وایي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې اوسې وخت دی چې د اسرائیل او د فلسطیني ادارې ترمنځ د دوامدار سولې لپاره کار وشي
روغتیا د ژوند شتمنی
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین شنونده های عزیز در این برنامه روی یک بیماری بسیار البته خطرناک و ساری صحبت میکنیم بیماری فلج اطفال یا پولیو است شنونده های عزیز در برنامه دکتر صاحب عارف عرفان و مولوی صاحب احسان الحق انفی مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت کنند اما قبل از این همه گزارشی که در این مورد تهیه‌شده یک جا با هم میشنویم وزارت صحت عامه افغانستان میگوید از آغاز سال جاری میلادی تا کنون 3 واقعه مثبت پولیو در کشور ثبت گردیده است. دکتر میوند احمدزی مسئول برنامه محو پولیو وزارت صحت عامه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 2 واقعه آن در ولسوالی های شاولیکوت و اسپین بولدک قندهار و واقعه سوم آن در ولسوالی کامه ننگرهار ثبت گردیده است. دکتر احمدزی در مورد این که مرض پولیو چگونه یک طفل را مصاب می‌سازد چنین میگوید.
پولیو یک مرض کاملاً ساری است که بسیار به سرعت از یک طفل به دیگر طفل از یک انسان به دیگر انسان سرایت میکنه معمولا اطفال هم اصاب میکنه در ساحاتی که پولیو زیاد کردش داشته باشه در اون ساحات کاهلا را قدر مصاب نمیکنه معمولا ویروس در امعای اطفال و کاهلا تکثر میکنه همراه مواد غایطه بیرون میشه از اون وقت دیگه مواد خوراکی و آب یکجا میشه و وقتی که آب یا مواد خوراکی توسط دیگه انسان ها استعمال شده در بدن وا داخل میشه و در امعای وا باز تکثر میکنه و همین رقم از انسان ها به انسان ها ویروس پولیو سرایت میکنه
دکتر احمدزی میگوید پولیو یک بیماری ویروسی و ساری بوده و در هر سن و سال افراد با آن مصاب می شود اما بیشتر کودکان زیر سن 5 سال در معرض خطر این مرض قرار دارند به گفته دکتر احمدزی وزارت صحت عامه در جریان یک سال 12 کمپاین تطبیق واکسن پولیو را در سراسر کشور راندازی می کند مقامات وزارت صحت عامه از تمام خانواده ها می خواهد تا کودکان زیر سن 5 سالشان را واکسن نمایند تا در برابر امراض کشنده به خصوص پولیو یا فلج اطفال وقایه شوند دکتر میوند احمدزی میگوید که مرض پولیو یا فلج اطفال یک بیماری غیر علاج می باشد تنها واکسن آن می تواند اطفال را در مقابل این مرض وقایه کند
کاملا مطمئن باشیم که طفل ما مصاب به پولیو نمیشه از خاطر واکسن پولیو را باید بگیره و واکسن پولیو یگانه رای اعتماد است که از پولیو جلوگیری میکنه ما دو نوع واکسن سوزنی پولیو است و واکسن فمی پولیو است که نقش واکسن فمی پولیو نسبت به واکسن سوزنی پولیو در کشور ما زیاد است چون ما فعالا گردش ویروس داریم و واکسن هم به شکل قطره از طریق دهن داخل میشه و در اما علیه امی میکروب پولیو محافظت ایجاد میکنه و وقتی که میکروب وحشی پولیو به اوج برسه واکسین که کدام محافظت ایجاد کرده اون میکروب از بین میبره و طفل مصاب به پولیو نشه
با گفته دکتر احمدزی خانواده ها میتونه توانند با مراعات حفظ صحه و تطبیق واکسن پولیو کودکانشان را از مصاب شدن به بیماری پولیو حفاظت نمایند. مقامات وزارت صحت عامه میگویند با آنکه این وزارت 12 نوع واکسن را از طریق مراکز صحی طور رایگان برای مردم عرضه میکند، اما به گفته آنها هنوز هم بسیاری خانواده ها در تطبیق واکسن کودکانشان سهل انگاری میکنند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در مورد پولیو یا فلج اطفال یک معلومات بدین که آگاهی شنونده های ما زیاد شود، بعد از تماس ها را هم پی هم میگیریم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، نحمده و نصلی علی رسوله الکریم و علی آله و اصحابه اجمعین، اما بعد، نخست از همه سلام به شما همه همکارای تکنیک و تمام شنونده های محترم. به ارتباط سوال شما، پولیو از جمله امراض ساری هست، یعنی از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. از طریق چی سرایت میکنه؟ از طریق آب و غذای ملوث، آب و غذای ناپاک. زمانی که ویروس از طریق آب و غذای ناپاک، دست ملوث، از طریق سیستم هضمی، از طریق دهن داخل معده میشه، بدن داخل روده ها جا میگیره و از طریق در روده های کودک یا طفل تکثر میکنه، از او طریق داخل دوران خون میشه و سیستم عصبی ره، سیستم عصبی حرکی ره. ما شما دو نوع سیستم عصبی داریم، یک سیستم عصبی حسیس، یک حرکی. سیستم عصبی حرکی ره در نخای شوکی مورد حمله قرار میده و در اوجا او بخشی که تأمین حرکیت طفل به عهده داره، یعنی ما دست پای خود حرکت داده میتانیم، به وجه از او اونمو سیستم حجرات از او مورد حمله قرار میده. زمانی که او حجرات تخریب کرد، طفل به فلج میشه و این متاسفانه از جمله امراض هست که برگشت ناپذیر است و تداوی نداره. تا هنوز ای تو تداویی که دوایی که این مرض تداوی بکنه وجود نداره و یگانه راه مطمئن عبارت از واکسین
پولیو است. تشکر دکتر صاحب. مولوی صاحب خوش آمدین به برنامه. میشه ابتدا شما هم در رابطه به نقش ملای امامان مساجد و علمای دین بگوین که چه نقش مثبت به خاطر وقایع یا کاهش بیماری پولیو میتونه داشته باشن؟
نحمده و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو درنو همکارانو ته، مینوالو ته، اوریدونکو ته د زړه له تله نبوي ډالۍ وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا چې د صحت په ارتباط یا د پولیو د مخنیوي په ارتباط باندې په ټولنه کې د دینی علماو رول او یا د دې دنده څه شی ده، په دې کې هیڅ شک نشته چې علماء کرام په مجموع کې د انبیاء علیهم السلام وارثین دي، او انبیاء علیهم السلام لکه څنګه چې د خلکو د عقایدو د ایمانیاتو په اصلاح باندې، د اعمالو د اخلاقو په اصلاح باندې، د ژوند د نورو برخو په اصلاح باندې خلکو ته دعوت ورکولو او اصلاحات په پام کې نیول، همدغه سه خصوصا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هم د صحت په برخه کې خپل امت ته ډیر څه ویل دي. صحت د انسان یو مهمه برخه ده. کچیرته انسان درست او سالم نه وي، نو د هغه احکام چې د الله تبارک و تعالی له خوا نه په خلکو باندې مقرر دي هغه نشي عملي کولای. که یو انسان صحت و نه لري، نو ډیر عبادت څخه دی پاتې کېدلی شي. خصوصا د پولیو موضوع یا د فالش خبره، که یو څوک د دغه مرض تر اغیز لاندې راغی، لکه څنګه چې جناب ډاکټر صاحب مخکې وویل چې بیا نو دا خبره لا علاج ده او د انسان علاج نه کیږي. مخکې له دې چې یو څوک باید د دغه مرض تر اغیز لاندې راشي، وقایه یا د ځان د حفاظت وسیله دا په شریعت کې یو مشروع عمل دی، او د شریعت پر رڼا کې باید دینی علما کرام خپل خلق په دې باندې وپوهوي چې دې ته باید زمینه مساعده نه کړي چې اول مرض باید سرایت وکړي، یا مرض د یو چا په وجود کې یا په یو ټولنه کې ځای ونیسي، او له هغې نه بعد د موږ خلکو ته خبرې وکړو په وقایوي شکل باندې، لکه څنګه چې دینی علما کرام په دې مکلف دي چې مخکې له دې چې یو سړی په ګناه اخته شي، دی باید دی تبلیغات کوي چې باید ګناه مه کوئ، دروغ مه وایئ، حرام مه خورئ، ظلم مه کوئ، قتل مه کوئ، دا ناروا بله ناروا مه کوئ. یعنی یو چا دا کار کړی نه وي، خو علما کرام مسؤول دي چې خلک وپوهوي چې دغه ګناه ونه کړي. مخکې تر دې، یعنی موږ به دې ته انتظار ونه باسو چې یو څوک د خامخا د فلج یا د پولیو په مرض باندې اخته شي او بعدن بیا موږ خلکو ته مسئلے کو نہ لگا سنگچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خپل خلق د خپل امت د صحت په حق لم ډیر څنګه طرف ریخي د نبوی ته پادرس باندې په ټولنه کې عام پیدا کیږي احادیث دل تعالی الحمدللہ علماء کرام مکلف دي چې د خلق د اعمال او د عقائد او د ایمانیات او د اخلاقیات او پسنګ کې د دوی په صحت باندې هم کار وکړي هغه څه چې انسان ته موزر او خطرناک واقع کیږي د غدن د هم باید ادا کی چې خلک باید آگاه کی خبرې کی چې لټول او هغه کړنو ځان وساتي چې هغه د دوی لپاره خطرناک تمامې درې شي نو د علماء کرامو دنده وظیفه هم دا ده چې خلک وپوهوي تر څو چې خپل صحت ته کامله پاملرنه وکړي او د امراض مخنیوي په ټولنه کې وشي.
بسیار زړه تشکر مولوی صاحب. یک شنوندې ما البته شنوندې همیشګي مروي خط حسن فضل هادي ورده وردک صاحب سلام علیکم.
سلامونه نه داخور سلامونه تاسو ته محترم مولای صاحب ته محترم را بکم خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بوي.
سلامت باشین. سلام خدمت شما هم. بفرمایین سوالایی که دارین میشه مطرح کنین.
مننه. نو دې محترم دکتر صاحب را دا خو دنه وختو کې زیاتره داسې سیمې دي چې او تاسو راځئ نه کې بیا کومه یو کمپاین د واکسین ورچی د پولیو نو ته اندازې پورې هغه کورونا واکسین کې را کورونا پاتې کیږي. نو د مولای صاحب نو د ډاکټر صاحب نه مو دا پوښتنه ده چې کله سړی په داسې سیمو کې چې هلته لاسرسی ونه شي نو دغه مرض باندې مبتلا وي یا څه وکړو چې لاسرسی هم نه وي نو بله کومه داسې دوا راتلی شي چې دا یې وکړو چې د دغو مشکلو نه جلوګیري وکړو. دا یو او بله پوښتنه مې دغه ده د محترم ډاکټر صاحب نه چې کله سړی په دغو مرض باندې مبتلا کیږي سړی څه پوهیږي چې زه په دغو امور پ مبتلا کیږي چې دا پوه شي چې یاره زه په دغو مرض باندې مبتلا یم چې د ما یو معیوبه رسي یو بله رسي یو بله رسي. مننه.
بسیار زیاد تشکر وردک صاحب. بشنوین از طریق رادیو.
دیده ورور دی پکتر بزباب که ده اوه ایمه فضل هادی صاحب چه حقا کسان چه اوغوی پا لر پراتو سیمو که پراته دی تا طول نه مهم خبر خواه اول دی پوه دی کچه لوراول دی چه خلق پا دی بانده پوشی چه ده او ساری مرز ده لا علاج مرز ده ده اطفال فلج کهی که خدای نخواسته ده فلج ولو ده شون در پای پوره نه تداوی لری او یعنی علاج نلری ده او عمومی خبره ده کلا چه ده پوش ول ده پولیو واکسین ده ده نورو واکسینونو پا افغانستان که الحمدلله مکتاسی دیار لس دوله واکسینونه پا پروگرام صحی که موجود دی دغه واکسینونه په وړیا او مفت شکل باندې په ټولو صحی مراکزو کې په شفخانو کې او په کلینیکو کې موجود دی. کچیر کمپاینونه هلته نه وي موجود احیانا د سیمې بوي خو ډېرې کمې د سیمې دي. په هر صورت الحمدلله کمپاینونه تر ډېرو لر لر پرتو سیمو پورې رسیږي. بیا هم احیانا کچیر د خلک د سرسی ونه لري او دوی پوشي نو دوی لازمه ده چې صحی مراکز ته مراجعه وکړي خپل ماشومانو ته کارتونه واخلي او د موغو تقسیم اوقات مطابق دوی په منظم شکل باندې خپل اولادونه هم هغه کې پیسلا واکسین کی او د واکسین د پروګرام سره همکاري وکي که احیانا واکسیناتوران د کمپاین په جریان کې د کورونا ته محلاتو ته رسي مسجدونو ته رسي نو دوی باید منظم خپل اولادونه واکسین کی. پات شو د نخي نخانو په ارتباط باندې د نخي نخانو د پولیو باندې چې کوم ماشومان مسابېږي د هغوی عمده نخي نخانه تقریبا د سې دی لکه یو سړی چې ریزش زکام شي تقریبا ستونه خوکشي ستونه خوکشي ریزش دی زکام دی تبه ده بدن درد کی. البته دا هغه مرض څو مرحله دی په اوله مرحله کې ورسته دا فلج بیا په آخري مرحله کې تحسس کی یعنی رامنځته کی یو په یو باندې دا په اول ساعتونو کې نه کی البته په هات شکل باندې رامنځته کیږي منته نخینیکای نه دی اتس چې ما ذکر کړلو په داس شکل باندې وی دا معمولا په حقوق ماشومان کې چې دغه عمر 50 کال په شاوخوا کې یا ته دونه کم وي په دغه ماشومان کې معمولا چون دوی مقاومت دی بدن ډیر ټیټ وي او وایرس یا میکروب دوی باندې حمله کوي نو داسې هغه رامنځته کوي.
تشکر مولوی صاحب. شما هم نظر سره میشه
زه خو د جناب رئیس محترم خبره کاملا تاییدوم ځکه د دې برخه متخصص هم دی او مسلکی هم دی. خو یو خبره زه باید اضافه کوم چون کې د وقایې په ارتباط باندې لازم نه ده چې موږ د خامخا د پولیو د مرض مخنیوي د واکسین په ذریعہ باندې وکړو. موږ د دې نور لارې هم لرو کله که زمونږ محیط پاک وي موږ د جراثیمو مخه بند کړو د میکروباتو مخه بند کړو خپل محیط او ماحول پاک وساتو ډیره اسانه وقایوي طریقه ده چې موږ د پولیو د مرض مخنیوي په هغه ځای کې وکړو. نو که کومو سیمو ته د پولیو د واکسین کار کوون کې نشي رسیدلې ټیمونه نشي رسیدلې تا کار نشي کولای نو موږ خپل مکلف یو مشران مکلف دي کشران مکلف دي په دې باندې ټولنه خلق په دې مکلف دي چې خپل محیط او ماحول ډیر پاک وساتي تر څو چې مطلقاً پولیو هلته هیڅ وجود پیدا نه کی نو که پولیو هلته پیدا نه شوه فلج مرض پیدا نه شو دغه جراثیم هلته نه وو نو پخپله دې ته مړتیا نشته چې یو څوک درې شي وهغه هلته د اطفالو ته د واکسین وکړي په ډیرو هیوادونو کې چې پخوا پکې دغه د پولیو مرض موجود وو کله چې هغې خپل محیط پاک کړی دی نو چې کله محیط یې پاک شو نو هلته پولیو هم له منځه لاړله په افغانستان کې یا په پاکستان کې یا په نایجیریا کې یا په ځینو نورو ځینو کې چې پاتې ده یوازینی لامل یې هم همدا ده چې هلته د محیط صفایي نشته ده او که موږ په ایماني برخه کې هم وایو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نظافت د ایمان یوه برخه ده یو جز دی نو زما هیله دا ده له خپلو هیوادوالو څخه چې زموږ خبرې اوري دوی باید خپل محیط پاک وساتي تر څو چې دې ته هیڅ اړتیا پیدا نه شي چې د واکسین د ټیمونه راشي او هلته زموږ اطفالو ته
واکسین وکړي. بسیار زیات تشکر مولوی صاحب. بازم یک شنونده دیگر روی خط داریم. نجیب الله.
سلام علیکم رحمت الله.
سلام علیک، سلام خدمت شما. هم نجیب الله جان از کجا به تماس شدین؟ بفرمایید سوالتان رو بگویید.
خوراک عزیز ما از کابل شما را زحمت داده ما در باره واکسین اتو شنیدیم که میگن که بعد از یک مدت نطفی مردانه ما را یا اطفال که مردانه یا را میگه بعد از مدت زمان یا را میگه چیز میکنه نمیکنم خط میگونه چی رقم میکنه تو یک تشویش پیش مردم هست میری شما لطفاً از دکتر
صاحب تشکر بسامده. تشکر نجیب الله جان. نه دکتر صاحب با شما صحبت میکنند این مورد، بفرمایید دکتر صاحب.
به جواب این برادر محترم نگرانی که داره به خاطر رفع نگرانی ایشان عرض کنم که برادر محترم واکسین پولیو در دهه 1960 میلادی توسط یک دانشمند اختراع شده، ساخته شده، در تمام کشورهای جهان تست شده توسط منابع بسیار معتبر علمی و دینی مورد تایید قرار گرفته. یعنی هم مجامع علمی طبی او را مورد تایید قرار داده و هم مجامع علمی اسلامی در تمام جهان اسلام ای را مورد تایید قرار گرفته و از او سالها به بعد این مورد استفاده هست. از نقطه نظر تاریخچی از اینکه این واکسین چی وقت در افغانستان آمده عرض بکنم به خاطر اطمینان شما که در سال دوم حکومت داوود خان 1973-74 تقریبا 1353 در سال 1353 واکسین پولیو داخل سیستم صحی افغانستان شده، در شفاخانه و کلینیکا مورد استفاده بوده. در سال دوم حکومت مجاهدین کمپاین مسجد به مسجد شروع شد. یعنی سابق واکسین وجود داشت ولی تنها در کلینیک و در مراکز صحی شفاخانه بود، مگر چون شدت مرض زیاد بود و کل مردم آگاهی نداشتن، کل مردم به کلینیک و شفاخانه نمی آمدن و نمی فهمیدن که باید اولاد خود واکسین کنه، بنان وزارت صحت عامه تصمیم گرفت در سال دوم حکومت مجاهدین که باید مسجد به مسجد بره، به هر مسجد بره دو جا کمپاین شروع بکنه و در سال آخری حکومت طالبا کمپاین خانه به خانه شروع شد که نه ای هم کفایت نمی کنه. وزارت صحت ما و صحت عامه وقت تصمیم گرفت که مسجد کمپاین مسجد به مسجد هم برای محو پولیو کافی نیست، بلکه خانه باید خانه به خانه. این در سال آخری سال 2000 بگویم، سال 2000 میلادی تصمیم گرفته شد و این افواهات کاملا غلط است، نادرست است. از تمام کسایی که ما شما صحبت میکنیم ما این واکسین را گرفتیم، منظم اولاد داریم، اطفال داریم، سیستم
یک
غلط فهمی است و در این مورد کاملا شما مطمئن باشید.
تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ایم از ولایت قندهار، فضل هادی روی خط هستند. سلام علیکم.
سلام علیکم فضل هادی، وطن دوستم در قندهار ولایت خواهد.
وطن دوست صاحب خوش آمدین، بفرماین.
ما لومنی پشتم مولی صاحب خدا چه تا کم واکسین یا پولیو چیز مر مشوان تیورکو دا اسلام نظره مثلا الان دا کم دوائی دو کم گت خواهدی دا تا بیان فیلی اخشار تا شکستا داری دا اسلام نظر تا دا سنگ دی دا واکسین حلال دی آیا دا کم دوائی تخ جور دی او بیا دا غت خورت دا تا تا تخ دا پستن لر دا تا تا دا واکسین پولیو کوم سات کی چې دا د چی څه تخجور کم ترکیب تخجور دی او د دې کمل تفصیل راکی.
تشکر وطن دوست بشنوین، هم مولای صاحب و هم دکتر صاحب به شما پاسخ میگن. تشکر بفرمایئ مولوی صاحب.
ډیر ښه. ګران رور وطن دوست صاحب چې له کندهار څخه اړیکه نیولې وه، دته سوال هم دا و چې آیا دغه واکسینونه چې موږ اطفالو ته ورکوو دا یوازې د اطفالو نه دي، تقریبا اته نه هر ډول واکسینونه دي چې په مختلفو برخو کې له هغې نه استفاده کیږي او د امراضو مخنیوی ورسره. هغه څه چې زه په دې حق لباندې معلومات لرم چې واکسین له څه څخه جوړ شوی دی، چونکې د ترکیب پوښتنه له جناب ډاکټر صاحب څخه وشوه، دی به بیا په جزئیاتو باندې بحث وکړي. کوم اجزاونه چې دغه واکسین جوړ شوی دی په دې کې یو هم داسې یو حرام شی نشته ده. نو زه وطن دوست صاحب ته او نورو اوریدونکو ته ډاډ ورکوم چې په دې کې د حراموالي هیڅ کوم یو جز نشته ده، یعنی ټول اجزا د پولیو د واکسین هغه حلال دي.
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب، شما بفرمایئ به جز دیگه سوال.
زه خود د وطن دوست صاحب د اطمینان په خاطر باندې دوی ته عرض کوم. ګرانه وطن دوست صاحب، چې اصلا واکسین څه شی دی؟ واکسین د هر میکروب ضعیف شوی یا وژل شوی شکل دی. یعنی کله چې موږ واکسین ډاکټران واکسین جوړی امغه د امغه مرض میکروب یا وژنی، ډیر خطرناک میکروبونه وژل کیږي، بیا هم دغه مړ جسدونه د میکروبونو داخل دی بدن ته کیږي، یا هم ځینې میکروبونه ضعیف کیږي، ضعیف شوی شکل دی چې د بدن دفاعي سیستم را ویخی بیداره کیه، منتها مرض نه رامنځته کی. دا په مجموع کې د ټول واکسینونه په دنیا کې 30 ډوله واکسینونه تر اوسه پورې ډاکټرانو جوړ کړی دي. 30 ډوله دغه ټول واکسینونه یا وژل شوی میکروبونه دي یا تضعیف شوی میکروبونه د هغه مرض. که د توبرکلوز واکسین دی نو د توبرکلوز میکروب څه کی ضعیف شکل باندې داخليږي. د انداز ټول په مجموع کې د یو کلی قاعده ده. او پات شو د پولیو وایرس، د پولیو وایرس کرانه 15 عمده ترکیبونه لري. 15 ترکیبونه یې څه شي دي؟ اول دا ده چې دا ضعیف شوی میکروب دی. یو دوه ډول انټي بیوټیکونه لري، نیومایسین لري په ترکیب کې، کلمکسین لري، او د پوتاشیم مالګه ده ورسره، اوبه دي ورسره. دغه 15 اجزا چې تاسو ټول دنیا کې په ټول معتبر لابراتوارونو کې وغوړی د تجزیه او تحلیل کې، دغه فقره 15 شاید دي. او دا لکه څنګه چې مخکې مولوی صاحب اشاره ورته وکړه چې دا ټول هغه څه دي چې جایز او مشروع شایان دي، یعنی په دې کې هیڅ نه واده د حرمت سوال نه پیدا کی.
تشکر ډاکټر صاحب. یک دوست دیگه مزولیت پکتیا روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام. من در صرف آریکا کیما محترم صاحب دا پختنه دا پلومنی سر کی پختنه لحنیسی صاحب صاحب کوما با علماء و پا دی که اختلاف زنی وای سی دا واکسین سی دا زنی وای سی نا دا سی او بلا خبر دا سی دا اختلافی پسی دا ول دا ولی دا اختلافی او دا وی صحابه و پا وقت نو دا تادین و پا وقت نو نو دا ولی وست دا که دا خبر شاغل تا مرزونه نو کنه مرزونه دیر و هر مرزونه که برس و برگایو مرزونه خود دیر و خلق وز باوای چی دا دی اسلام سر فتاکر که نده قد غط علیمان چی لغول و دل سخه یو حماسی مولی سیب او بل محمد یاسین فهیم مغا دا جواز نور کهی و ملایان دی باید داو که پیکینی یو بل تا کنات ور که نو مولی سا نمی دا پکتانه دا چی دا موضوع دیسی سم واضح کری چی دا صحیح دا که نده صحیح.
خا ګران رور چې مې نو ونه غیستاله پکتیا څخه اړیکه نیولې و، دوه ویل چې په دې کې د علماو اختلاف دی. ځینې علما ورته ناروا وي، ځینې ورته جایز وي، او دویم دا چې دا شی په خو موجود نه و د صحابه کرام په زمانه کې، موجود نه و د نبی رسول الله په زمانه کې، موجود نه و. زه به یو خبره مخکې ما یو خبره وکړه اوس هم کوم، چونکه د پولیو واکسین یا د نورو امراضو د مخنیوي لپاره چې وقایوي واکسینونه جوړیږي، دا د علمي طب د ډاکټرانو برخه ده. اول باید په دې مورد د علمي طب د ډاکټرانو بختنه وشي. زما خبره په دې مورد باندې هیڅ کوم اساس نه لري، یعنی زه یا زما امثال علما کرام، ځکه زه په دې نه پوهیږم چې د پولیو د واکسین اجزا څه شی دي، ولسه مرکب جوړ شوی دی. او هغه دینی علما کرام چې په دې مورد باندې شک لري یا اختلاف ورته، دوی د کم دلیل پرانا کې دي حرام وایي. صحیح ده، مونږ یو قاعده لرو چې اصل پاشاو کې اباحت دی. هغه شی چې مونږ ته قاطع اما حکم نه ده معلوم چې دا حلال دی که حرام دی، نو علما کرام مسلمانان په دې متفق دي چې اصل پاشاو کې اباحت دی او مباح شی دی. دویم، د حنفی فقه له اصولو سره سم، حتی کله کله چې یو مرض نور دوایانې ونه لري، تداوی په نورو اشیاو نشي کېدلی، نو حتی مونږ کولی شو چې له حرامو هم استفاده وکړو، خو په دې شرط چې د حرامو هغه اصل ماده له منځه لاړه شي، یعنی پکې استفاده ترې وشي.
خو بیا هلته ښکاري نه. د بیلګې په توګه باندې په ډیرو دوایانو کې خصوصا د سینې په امراضو کې چې کومې دوایان استفاده کیږي، په دردونو کې چې کومې دوایان دي، د دې لپاره چې استفاده کیږي د اکثرو کې نشه یي توکي دي کنه. خو دلته موږ چې ګورو نو دلته په هایډرلین شربتونو کې فرض مثال یاد دي امثال نورو کې، یا بروفین ګولیو کې، یا همداسې ډپلپینک دوایانو کې، په دې کې ظاهرا اپیم نشته ده، ولې د دې په ترکیب کې دا شی نه خامخا پراته دي. ظاهرا که حرام هم وي خو چې معالجه پکې کې شرعان کولما په دې باندې مغه د فقه کلی هم په پام کې ونیسي، دا مشکل کاملا ان شاء الله ختميږي. او دغه علما کرام لکه ورو چې نمونه واخیستل دا ستونزه لمنځه ځي. زه له ټولو هغه علما کرامو چې په دې مورد کاملا معلومات نه لري باید دې موضوع ته دقیق متوجه وسی. خدای نه خواسته چې دسی او عمل ونه کی، دسی او خبره ونه کی چې او شی حلال وي او دې حلال شي ته حرام ویل وي. اول به دې کاملا مواد راټول کی، دغه مورد باندې ډاکټر صاحبانو سره کینی، دې په اجزاو باندې ځان پوي کی چې دې آزاد شې، دغه نه بعد نه فتوا صادره کی. نو زما هیله دا ده علماء کرامو نه چې دې شنه باید ډیره زړه توجه کی، په ډیر احتیاط په دې مورد باندې خلخ خلاصه کی. دویم دا شی د صحابه کرامو په وخت کې، د نبی رسول الله په وخت کې نه، ډیر صد نبی رسول الله په وخت کې نه، هغه تداوی چې مونږ نن سبا په د تبابت لمخې پر مخ باندې وړو، او دغه کم پندونه چې مونږ د ډاکټر صاحبانو په لاسونو کې د دوایانو نیولې دي او خلطیم ډکه کړې دي، ایا د نبی رسول الله په زمانه کې و؟ نو بیا دغه هایډرولین شربت ولې دیس کی، دغه بروفین دوا نه ول استفاده کی، دا انټي بیوټیکو نه بیا دی ول استفاده کی، دا خو نبی رسول الله جوړ کړی دي، نو صحابي جوړ کړی دي، کم تابعی جوړ کړی دي، دا ټول خرو، دا ټول ته حلال وي، دا ټول ته جایز وي، سره لدی چې دغه یو په ترکیب باندې مونږ علما کرام نه پوهیږو. چې کله چې دغه په ترکیباتو نه پوهیږو هغه یې غیر استفاده کوو، هم دغه یو برخه حرام ده. دا د په کوم دلیل باندې د چا کوم ځای دا کتاب چیرته او دا دلیل چیرته او دې ته حرام یو قبل ته کله څنګه جناب ډاکټر صاحب مخکې ویل چې دې کې انټي بایوټیکونه استعمالېږي، دوه قسمه انټي بایوټیک استعمالېږي، پوتاشیم مالګه پکې استعمالېږي، اوبه پکې استعمالېږي، وژل شوی مکروب پکې استعمالېږي. انټي بایوټیکونه چې موږ تاسو د تل لپاره په دوایانو کې استفاده نه کوو هغه حرام نه دي. نو زما هیله دا ده چې لازم نه ده چې هر شی د نبی اسلام په زمانه کې و، نو دا خو د عبادت برخه نه ده، دا د معالجې برخه ده. کېدی شي لس کاله بعد داسې سره وځي چې دغه اوسنۍ طبابت هم ورته حیران پاتې شي. نو زما بیا هم هیله لرم کرامونه دا د چې په دغه مورد د حلال او د حرامو په نسبت باندې چې هر خبره کوي فتو ور کوي باید په ډیر احتیاط، ځکه چې خلک د دې خبرو ته وګنسي، خدای نه خسته چې داسې نشي چې د حلال شی په د خلکو باندې حرام کی او دا بیر د خلکو باندې خراب
وي. سر ز تشکر ډاکټر صاحب. چنان چې که بعض شنونده های ما هم از صحبت کردند این مورد که اکثریت خانواده ها نمیخواین مثلا طفلشان در ولایت دور دست، شما به صفت یک ډاکټر و مسئول برنامه محو پولی وزارت صحت ما توصیه شما به خانواده ها چیز که چگونه اطفالشان رو وقایه کنه از امراض بخصوص از پولیو؟
همشیر محترم، یک مثل که پیشتر به اولیسه به عرض کرد، مثل که والدین در بخش صحت اولاد خود تمام تپ و تلاش خود به کار میبرند تا اولادشان صحتمند باشه، به خیر و عافیت باشن، از امراض مختلف در چی باشه. پولیو هم از جمله یک از امراض کشنده هست، در ذات خودم کشنده هست، هم فلج کننده دائمی هست. مثل که والدین تلاش دارن که در دیگه از دیگه امراض اولاد خود باید میتو وقایه بکنه، این شکل این یک مکلفیت، یک واجب ایمانی و اخلاقی و انسانی هست که باید اولاد خود منظمن با مشوره دکترها، البته مطابق تقسیم اوقات اینا چی بکنن، البته اطفال که بین تا 5 سال، حتی ما پیشتر گفتیم تا 10 سالم، اینا منظم باید واکسین بکنه. این یک مکلفیت است. البته واکسین نقش اساسی را داره گفتیم، ولی حفظ صحه هم اهمیت بسزای خود داره. بله. حفظ صحه به این معنا که مثل که پیشتر هم در شروع برنامه عرض کردم که واکسین که وایرس پولیو از طریق آب و غذای ملوث، دستای ناپاک و ملوث از یک فرد به فرد دیگه سرایت میکنه. والدین باید در مورد حفظ صحه اولاد خود، گرفتن ناخونا، شستن دست ها توسط صابون اگر فرزند به تشناب میرن، اگر بعد از تشناب رفتن، بعد از قبل از اینکه غذا بخورن، بعد از اینکه از مکتب میان، بعد از اینکه ساتیری چی میکنه، اطفال ساتیری میکنه، بعد از اینکه به حیوانات دست میزنه، اینا میان باید اطفال خود دستایشان رو با صابون بشویه، حفظ صحه مراد بکنه، غذای پاک، آب پاک آبی سیهی استفاده بکنه. و در ضمن امی مواردی که ما پیشتر عرض کردم که باید اینا در نظر بگیرن، باید به مراکز سیهی منظما برن و اوجه اولاد خود واکسین بکنه، نه تنها پولیو بلکه
امراض
دیگه هم که است. و اگر کمپاین ها در ساحات است که اینا در اوجه کمپاین صورت میگیره، با تیمای کمپاین باید همکاری بکنه. این به خیرشان است. بیشتر مولیس بسیار مفصل و درست خوب صحبت کرد، روشنی انداخت که این یک واجب ایمانی و اخلاقی والدین است که باید اولاد خود منظما واکسین بکنه و این به خیر اولادشان است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب مولیس، بسیار زیاد تشکر. شنونده های عزیز، این بود برنامه صحت سرمایه زندگی که از رادیو آزادی شنیدید، از دکتر صاحب عرفان عرفان و مولوی صاحب احسان الحق عنفی که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی می کنم.
آزادی رادیو لاون ترو و